مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. زه شاین بونیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. کلتوري خپرونه او سندرې برته هم وړاندې کوو. خو ډومبی ورزو مجید بابر ته چې د دې وخت خبرونه
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټ کی. په خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ طوفاني بارانونو یو کم دیرش کسان وجلی او د یونی مسولنه زیاتې جوړل کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی با په دوردنی سفر نن هند ته ځي. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې د راغلي دلدلې له امله د وجل شو کسانو شمیره 2500 اوړېدلې ده. چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 خار کې د سیلای او طوفاني بارانونو له امله یو کم دیرش کسان وجل شوي او یو نیم مسلنه زیات شوبل شوي دي. تیره شپه د مشال لیډیو سره په خبرو کې د پیښور ډي سي او ریاض محسود اخواو شاسیمو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا مونږ سره انجرډ کسانو لیست دی. مونږ په ټول اسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره مونږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
بلخوا د لیډنګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په وجل شو کې 19 ښځې هم شامل دي او زیاتوي چې د وجل شو شمیره زیاتېدای شي. په پیښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پیښور کې د طوفاني بارانونو او سیلای لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غریزو سیمو کې دا لړۍ جاري وي. تیره شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي مشتاق شاه زیاته کړه.
دا موجوده سیستم چې دی نه دا به اوس پېښور نه بره قسم را لګي دي. سوات شو، اپرلور دیر شو، چترال شو، مومند ایجنسی شو، باجوړ ایجنسی شو او ورسره خیبر ایجنسی اورمځي. دې علاقو کې مسجد نه ډېر تیز بارانونو توقع شته دي. هغې کې بیا خوړونو کې ورسره وړې وړې نالې دي، هغې کې ډېر اوبه راتلی شي او هغه سره چپاک کې کوم کور نه وي، هغې سره نقصانونه پولی شي.
تیر ورځ دغو طوفاني بارانونو د پېښور ښار په شمول په خواوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوروردنی سفر په مخه نوې ډیلي ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدي تیر ورځ له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل.
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د افغان ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت رسمي خبري ویبپاڼې د دې بیان په خپرولو سره ویلي چې افغان ځواکونه د خلکو او د هیواد د ارزښتونو دفاع ته چمتو دي. په بیان کې خلکو ته ډاډ ورکړل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه به د دوی د امنیت ساتنه وکړي. بیان له دینی عالمانو، مدني ټولنو او عام افغانانو غوښتي دي چې د افغان ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د ملي وحدت ساتنه وکړي. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپرېږي چې څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې دلدلې چې 2500 زیات کسان یې وژلي یوه ورځ پس نوو ټکانونو بیا نارامي خوره کړی. د دې دلدلې مرکز چې شدت چې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره کې د ریختر په پیمانه 6.5 درجې ثبت شوی. د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 500 کیلومترو په په ساحه کې پرتی سیمې ځپلې دي. په عین حال کې نیپالي چارواکي پخلی کوي چې د تیر خالي د ورځې د 2.8 درجې د راغلي زلزلې له امله 2413 کسان ووژل شو، خو زیاتوي چې په دې کې هغه 13 کسان شامل نه دي چې د نیپال د غره ختونکي د اتحادیې په وینا په ماونټ ایورسټ غر کې د برفاني تودو له امله وژل شوي. په هند کې د دغې زلزلې له امله 16 کسان وژل شوي او د ګاونډي هیوادونو چین او بنګلادیش څخه هم د مرګ ژوبلې راپورونه دي. امنیتی چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي چې پرون په عراق کې بمي چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. په دغو کې یوه خونړۍ چاودنه په غربي صوبه انبار کې هغه مهال وشوه چې یو ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د پوست د یوې پوستې مخې ته والوزوه او لږ تر لږه 2 سرتیري ووژل. د بغداد په مرکزي برخه خیلاني څلور لاره کې په یوه بله ځان وژونکي موټر بم حمله کې شپږ کسان ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. همداراز د بغداد په شیعه میشته امیل سیمه کې یوې بلې چاودنې شپږ کسان ووژل او په محمودیه کې چې د بغداد نه په 1.5 کیلومتره کې پرته سیمه ده یوې موټر بم چاودنې درې کسان ووژل او اووه ټپیان کړل. عراقي ځواکونه په عین حال کې هڅه کوي چې غربي صوبه انبار او د عراق د شمال نورې سیمې د اسلامي دولت د له وسلوالو څخه پاکې کړي. د عراق پوست پر موبایل په بغدادي نومې سیمه کې د اسلامي دولت د له حمله په شا تمبولې او 14 وسلوالې وژلې دي. او رسته خبر دا چې د قازاقستان د انتخاباتو نتایج ښایي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف په سلو کې د 90.5 فیصدي ووټونو په اغېستو سره په 5م وار د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې په قازاقستان کې حکومت اپوزیشن ځپلی او رسنۍ کلکې کابو کړي، تمه ده چې 24 کلن نظربایوف په د 15م دورې لپاره ولسمشر وي. نوموړي له تېرو 15 کلونو را په دې خوا د قازاقستان ولسمشر دی. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هر کلی وایو. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. په پیښور او ګیرچاپېره سیمو کې طوفاني باران او سیلۍ لږ تر لږه 15 کسان وژلي او نور ګڼ شمېر یې ژوبل کړي دي. یو چارواکي وایي
ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخله تر 200 پورې د موږ سره انجرډ کسانو لیست دی.
چارواکي وایي چې بارانونو ډېر زیان د پیښور او چارسدې په کلیوالو سیمو کې رسولی دی. یو ځایي اوسیدونکي افغان ولسمشرن په دور ورځني سفر نوی ډیلی ته ځي. د ولسمشر ویان د دې سفر په اړه وایي
ډیر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
او په نیپال کې د زلزلې له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 2500 ته رسېدلې ده. د سیمې اورنۍ نه نور راپورونه او تبصرې هم لرو تر پایه د مشال ریډیو. اوریدونکو لکه څنګه چې مو د پیښور او ګیرچاپېره ولسوالو کې د طوفاني باران او سیلۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او تر 200 پورې کسان ټپیان شوي دي. دغه شان دی یو شمېر ودانۍ هم راغوځار کړي دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات اخلو د خپل همکار خالد خان نه چې دا وخت راسه د ټلیفون په کرښه دی. خالد خان، تاسو ته ستړي مو شوې؟ خالد خان، چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او دغه شانته د 150 نه تر 200 پورې ټپیان دي. ودانۍ هم راغورځېدلي دي. څه انتظامات دي د حکومت لخوا؟ هسپتالونو کې څه صورت حال دی؟ او آیا د طوفان او باران دغه لړۍ اوس هم دوام لري او که نه؟
بالکل شاهین منیر صاحب څنګه چې تاسو بیگا چې کوم باران او طوفان او هغې په وجه د لیریډنګ هسپتال پېښور او چارواکي وینا تر مخه یو کم دېرش مړي دغلته راوړل شوي دي. کومه خبره چې تاسو وکړه چې د باران لړۍ نو هغه په پېښور په چارسدا په نوخا کې دا ساعت هم باران دی، اگر چې هغه شدت یې نشته لکه بیگا چې کوم زول او سیلې او طوفان و هغه سیلې نشته، تیز باران دی لکه د غلغلو باران چې ورته وایي په شیبو باران دی، او د هغې په وجه په پېښور روډونو باندې اوبه په کوڅو کې اوبه ولاړې دي، بیا زیات تر د سوري پل سره چې هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلیم ده ریډیو پاکستان ودانی هم دغلته کې ده، نو دغلته کې عموما اوبه جمع کېږي او دا ساعت خو هغه فلای اوور جوړ شوی دی، نو د هغې په وجه کمې اوبه چې ولاړې دي نو په پېښور کې دغه په روډونو په سړکونو اوبه ولاړې دي. او بله خبره دا ده چې کوم د بیګاني طوفان په وجه کوم ودانۍ ړنګ شوې وې، کومې اونې راپروتې وې، یا د بجلی ستنې او یا د موبایل فونونو کوم دا تاور چې راپروتې وې هغې باندې اوس هم کار روان دی په ډېرو ځایونو کې د خیبر پښتونخوا په ډېرو ځایونو کې لکه په پېښور نوخار او چارسده کې د بجلی نظام بالکل خراب شوی دی، د بجلی ستنې راپروتې دي، او دغه شان د په جرنیلي روډ چې جیټ روډ ورته وایي د پېښور او د نوخار په منځ کې لوی لوی اونې راپروتې دي، د هغې په وجه هم لکه د ټرافیک نظام خراب شوی دی. کومه خبره چې تاسو وکړه نو د خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه بیا خاص کر د ریسکی 112 لاړخه هغې بار بار دغه پیغامونه ورکوي په موبایل فونونو باندې هم ورکوي چې کوم ځای هم دغه سې چا تکلیف وي په مسله کې هغې د ریسکی 112 ته لکه یو یو دوه دوه دغه نمبر دی هغې ته د ملاوي هغې بالته ځان رسوي. د هسپتال کې ایمرجنسي نافذه شوې ده، د پېښور په درې واړو هسپتال کې ایمرجنسي ده، او دغه یاره څرګندېږي چې لکه خوشا چې کوم ده بېګا سیلې او طوفان راغلی دی نو د هغې په وجه ډېر زیات نقصان به رسېدلی. بله خبره به دا وکړم چې په خیبر پښتونخوا کې په زیات تر سیمو کې د غنمو فصل بالکل تیار شوی.
ډېر مننه کوم خالد خان، تاسو ټلیفون لږ ښکته شوه، ډېر خوشحاله اوس.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
پېښور کې زول او طوفان په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پېښور او ګیر چاپېره سیمو کې تېره شپه د سخت زول او باران له کبله د کورونو چتونه راپریوتې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د طوفاني باران له کبله تر 200 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د پېښور په غټو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او په سیمه کې د ژغورنې عملیات دوام لري. چارواکي ویره څرګندوي چې کېدی شي د مړو او جوبلو شمیره ډېره شي. تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې.
تیر ماښام په پېښور چارسده او نوخار کې د توپانی سیلۍ او باران له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ جوبله اغوښتلې ده، او د پېښور ډپټي کمشنر ریاض محسود بیګا د شپې مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي او تر 200 پورې جوبل شوي دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و، تر اوسه پورې 25 کسان مړي او تقریبا 170 نواخلا تر 200 پورې دا موږ سره انجرډ کسانو لیست دی. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چیرته کچا آبادی وا. صحیح اسسمنٹ کولو کې پره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
په دغه توپانی سیلۍ او باران کې جوبل شوي زیاتره کسان د پېښور ریډینګ روغتون ته رسول شوي دي، او په یاد روغتون کې د دغې توپانی سیلۍ او باران په اخله ځینې کسانو مشال ریډیو ته وویل.
حمید خان پابو بس بارو او دیوالو باندې را پریوت ملایمه ولګیدله لاس ګوتې موږ بس د هوا ډېر زور و کنه هوا دیوالونه زور سره ختم کړو
ما پکې رحمان نوم دی زموږ تره دی پوه شې بس روم وړل پیدل پیدل باندې روړل بارون ډېر زیات و بس مخان ځنه سره شروع شوله
موږ دې متره لکې وو چې کوم طوفان لکه دې زیاته مسله جوړه کړې وه
لومبي د میدا سو وخت موږ لیدل چې په رڼا ورځ باندې شپه شوله کنه
تیر شپه ځنې خلکو په صوبایي حکومت نیوکې کولې چې په هسپتالونو کې د هغو د ټپي شوي کسانو لپاره سم انتظامات نه دي برابر کړي
طارق جمال نوم دی زه اشرف یا قانون یم زما یو سسټر او یو کزن دا دواړه نن په دغه کې چت کې را غورځېدلې د کچن نن چې ما د حالات وکتل دوه ګنټې زما مریض موږ وې هسپتالونه خشي دوه ګنټې خو هغې هلته صرف ایکس رے باندې تیری کی جونیئر الکان ولان دی ڈاکٹران نشته چې تاسو کې وی ڈاکٹران نشته مونږ وی اسپیټال خشه وی میډیسن ملاوی کیو دغه اسی گپ شپ دی برای نام
خو په لیډرینګ روختون کې د سیادت صوبایي وزیر شارام خان ترکی د دې نیوکو په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
ډیر افسوسناک واقعیا د جی او جانی مالی دوار نقصان شوی دی او افاتو
ټول جره اتوار وز وا هر یو پیشنټ باندې ز پخپل په ډیر وګرځیدم او ټول وچ مونږ سټیسفای یو اوس پانیک کریټ شي مریضان راشی یو مریض سرا پینزه کور والی اور ڈاکٹر بیا پیشنٹ ترسیدو کی مورد تکلیفی ادو سٹاف شتے دوائیان شتے ہر یو شی ٹک ٹاک پہ یو مریض سو پوری کمپلینٹ نہ ریکڑ الحمدللہ
دا لیڈی ریڈنگ روختون نا مشال ریڈیو تا دا رالی گلی شوی روستای خبر پانی تر مخا دا توپانی سیلی او بارانونو لوجی دا مرو شمیرا یو کم دیر شو تا رسیدلی دا چپکی نول لسخزی شامل لی او چارواکی وای دا مرو او جو بل کسانو شمیرا کی دا زیادیدو امکان دی ولام غوس مشال ریڈیو پیخور
ام پا دغا موضوع کی پاتی کی اردن کو دا ریسکیو 1122 یا یو یو دو دو چارواکی وایی دا پیخور پا کلیوالو سیمو کی دا طوفان او سیلی لکبال خلکو تر زیان رسیدل دی دا موسمیاتو دا محکمه چارواکی وایی نن دا پختونخوا دیر سواد او باجوړ قبایلی سیمو کی دا تیزو بارانونو او سیلی امکان دی نور حال پیخورا دا شبیر احمد جان پراپور کی
دا خیبر پختونخوا د سرکاري امدادي ادارې یا ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی مشال لیډو ته د مړو او د جوبلو شمیرې په حق لوویل
یو چار سده روډ سایډ دی سره خزانه شوه لرما شوه دننه علاقې اوس فلزاد روډ باندې بدو سمر باغ صادق آباد مسلم آباد دغه صفحه غلام دا ټول چې راټول کړو نو دې کې تقریبا 30 پلس چې دي نو هغه فوجیانې دي او یو نیم سلونه زیات چې دي زخمیان شوي دي
بلخوا د پی ډی ایم ای په خیبر پختونخوا کې قدرتی افتونو سره د مبارزه ادارې یو مشر خالد خان هم مشال لیړو ته ویل چې دوی لا تر دې دمه د مړو ژوبل شوي او د رنګ د مالی زیان حتمی شمیره نشي ورکولې او چې څه وخت هم دوی ته حتمی فهرست راشي نو دوی به مطبوعاتو سره دغه شریک کړي پیښور کې د خیبر پختونخوا د موسمیت د محکمې مشر مشتاق شان هم چکل او پختل نو د بیګانی موسم او طوفان بقله دوی ویل
باران او دے لگی سلائی توقع حکولا خدا دمر دیر دا انکسپیکٹڈ ہونی جی
دا چی موجودہ طوفانی نظام با ترکما او دا خیبر پختونخوا نور کم زینو کی بھی نمشتاق شاول چنن با دا لڑے ختم شی او روان دے ہم دا اپریل میاش کے با بارانو سلے او گلے کی گی ولی دمر با سخت نوی لگا دا بیگا چی وو
دا موجودہ سسٹم چی بین دا با اس پیخاور نبرے تیسم را لکی دی سوات شو اپر لور دیر شو چترال شو مومنڈ ایجنسی شو باجوڑ ایجنسی شو او وسره خیبر ایجنسی اور ابزای دی لکو کې د اوس نه درې سلور غنټو پورې مسجد نه ډېر تیز بارانو نو تاسو پښته دي چې هغه کې بیا خورنو کې اور سره وړي وړي نالي دي هغه کې ډېر اوپر اتلی شي او هغه سره چې فاکې کوم پور نه هغه سره نقصان نه کوم شي
د پامول دا تر سرکاري امدادي ادارې ریسکی 1122 ترجمان او په خیبر پښتونخوا کې د قدرتۍ افتونو سره د بمبارۍ صوبایي ادارې مشر خالد خان مشال لیډو ته وویل چې کم کمزه کې څه قسم مالی او ځاني ځای نشوي دي هلته کې د حکومت لخوا پورو پورا امدادی کاروانی روانی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
چارواکی وایی چې سویلی وزیرستان کې د یو ځمکني بمی برید په نتیجه کې دوه امنیتي سرتیری جوبل شوي دي د برید نه وروسته سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي او امنیتي سرتیرو یو شمیر مشکوک کسان هم نیولی دي د محسود طالبانو ویان د برید پړه منلې ده تفصیل د سیمې څخه د سیلاب محسود په راپور
ډیر اسماعیل خان شد خوشای ادارې یو چارواکي د نوم نجو تولو په لواز مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمه چک سرویک شي د امنیتي فورسز دوه سرتیري هغه وخت سخت پر هرجلی شول چې کله دوی ته په مځکه کښې خوندي بم ور وچاودېده. دا ذره یې ویي چې پر هرجلی دواړه سرتیري مرهم پټۍ او د درملنې دپاره د ډیر اسماعیل خان پوځي اسپتال ته را رسولي شوي دي، چرته یې چې د روغتیا حالت ښه نه دی. د رفتې په وخت دغې ذرایع دا هم راوښول چې د بمي چاودنې نه د ورستې د امنیتي فورس سرتیریو په سیمه کښې د لټون عملیات لګیا کړل او ځینې مشکوک کسون یې هم ونیول چې د کومو نه پوښتنې ګوېژنې کېږي. د دغې چاودنې ذمهواري د مسعود طالبانو وایون د اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده او ورسره یې دا دوا هم کړې ده چې د بمي چاودنې نه د ورستې د دوی ملګري هغه پنځه سرتیریو باندې ډزونه وکړل چې کوم د نږدې پوسټ نه په بمي چاودنې کښې پر ارژلیو سرتیریو د امداد دپاره را روان وه چې په کوم کښې څلور سرتیري ولګېدل په هغه ځای مړه شول. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو منګل تکتیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن نوی ډیلی ته ځي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته له رسېدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. احمد تکل نور حال راکوي.
اقتصاد، کرنه، سوداګري او ترانزیت هغه مسایل دي چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره په خبرو کې تمرکز پرې وکړي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر پر جزئیاتو رڼا واچوله.
په دغه سفر کې ټول هغه مسایل چې دواړه هېوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
د پاکستان سیال هیواد هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. افغان چارواکي په دې باور دي چې هند په افغانستان کې د پانګونو د هڅونې لپاره لازم قوت لري او ځکه حکومت غواړي چې د دې سفر په ترڅ کې د هند پاملرنه د افغانستان بیا رغونې ته جلب کړي. د ولسمشر ویاند وایي هند د افغانستان د بهرني سیاست د پنځو حلقو په څلورو کې ځانګړی ځای لري.
اول حلقه زموږ د ګاونډیانو حلقه دی، د هندوستان نه نیولې تر اذربایجانه پورې موږ په دغه حلقه کې شامل دي. هندوستان یو له هغه هېوادو څخه دی چې ډېر شمېر مسلمانان پکې اوسېږي. هندوستان نه یوازې چې یو آسیایي هېواد دی، په آسیا کې ډېر مهم رول او نقش لوبولی شي، خصوصا د اقتصادي پراختیا په برخه کې. او بل حلقه چې هندوستان په هغه کې شامل دی د تمویل کوونکو او د سرمایه گذارانو حلقه دی.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د افغانستان حکومت له هند څخه هغه غوښتنه بیرته اخیستې چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال یې کړې وه. ښاغلي کرزي له نوي ډیلي څخه غوښتي وو چې له افغانستان سره د درنو وسلو مرسته وکړي. هند یو له څو په ګوتو شمار هېوادونو څخه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان له بیارغونې سره تر ټولو زیاته مرسته کړې. ښاغلي غنی د افغان ولسمشر په توګه له انتخابېدو وروسته پاکستان ته هم سفر وکړ. په کابل کې د هند سفیر ازادۍ راډیو ته وویل چې نوی ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریس څخه اندېښنه نه لري.
خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نښه کېږي؟
د دې وروستو خو دې زه وایم نه اسلام دی نه زموږ د پښتنو څه کلتور دی.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړی شوي.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وقت که که تمایی که داگه نخونه دیدی که با
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه دا رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
د خیبر پختونخوا نه د خیبر پختونخوا د بلابل سیمونه راغلي کنټریک ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پختونخوا د حکومت د ځینو پالیسیو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې پاخه ملازمتونه دې ورته ورکړل شي. له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور معلومات راکوي.
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دي څوک چې د تیرو سو کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د تیرو دوه اونونه بنګالا اسلام آباد کې ناستي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروالي مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالي وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو لپاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق لپاره راغلي یو کارکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره یې منلی هم دی. اډورټایزمنټ چې کوم د این ټی ایس وو هغه یې هم کینسل کړی دی. هغې نه پس د دوی د حکومت مونږ له درې ځله ایکسټینشن را کړی دی. په دې څلورم ځل کې کومه تادي راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلی دي. صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکوو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي هغه نه وروستو ته بیا ټیسټ اخلی او څلور ځله ایکسټینشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د سوابی ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استاذې رانا سید وینا وه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپلې سیمې خلکو ته نوکری ورکولو دپاره د دوی نوکری خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه وایي دا زما ضد دی. پته نشته هغه زموږ نه څه انتقام اخلي او هغه وایي چې زه به این ټی ایس لازمي یلم. خو مونږ دا وایو چې که زمونږ ډیګري جعلي وي که هغه ویریفایډ نه وي اد ایچ ایس سی نه یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفایډ کړم چې زه بنو والا لرکوم. ولې بنو والا د دې علاقې خلک نه دي
د غرنګ د یوې بلې زنانه وینا وه. که حکومت اوس د دوی نه این ټی ایس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وویل چې دا سردما دا ضد دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلي دي. یو هاسپټل کې ده د دوه خپې ماتې شوي دي په یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته او هغه چې دی نو عمدک خبره کوي چې دا زما تاسو ضد دی. خو مونږ کوالیفایډ نو مونږ لیګل نو نو دې درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معامله چا خبرې ونه کړې. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا د څانګې چارواکي وایي صوبه کې د غیر رجسټرډ او جعلي کلینیکونو لیبارټرو پر ضد عملیات پیل کړي دي او که ډاکټران او د لیبارټرو مالکان تر نن خپل کلینیکونه رجسټر نه کړي نو پر ضد به قانوني کاروایي کیږي. په دې اړه له پېښوره شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې په عبارتو کې د اشتهاراتو او نورو بېلابېلو طریقو باندې په صوبه کې موجود ټول کلینک کوونکو ډاکټرانو لیبارټرو چلونکو ته هدایت کړې دي چې د کومو ډاکټرانو کلینیکونو یا لیبارټرو رجسټریشن نه دی شوی هغه دې ځان زر تر زره د روانې میاشتې تر ویشتمې نیټې پورې حکومت سره رجسټر کړي. ګنې د روانې میاشتې د اته ویشتمې نیټې نه به د ټولو په ضد سخته قانوني کاروایي کولی شي چې پکې ګرفتاري او جرمانې هم دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم یو مشر ډاکټر اشفاق د صوبایي حکومت دغه ګام ستایي او وایي
کوم اوریجنل ډاکټران دي هغه که مونږ 50% وایو نو پیکس ور سره په 50% اچولی شو ځکه چې زنا زمونږ د هیلت ټیکنیشن هغې ټیکنیشن کړی وم خو هغه د ډاکټر پروف دی ماشې ته خپل ځان ښیي یا چا ایم بی بی ایس کړی وی ځان سره ایکسټرا ډیګیانې فضول لیکي نو عام جو پیک ری دا ایون مونږ نام پیژنو چې ویټنری ډاکټران یا ویټنری ټیکنیشن دي هغه هیلت سره لوبې کوي او هیومن ټریټمنټ کوي.
هم په دې لړ کې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې سیکرټري مشتاق جدون مشال لیډو ته ویلي وو چې په بېلابېلو رسالو اخبارونو او هسپتالونو کې د دغه اشتهاراتو بیا بیا ورکول مقصد هم دغه دی چې کوم غیر قانوني یا جعلي ډاکټران او لیبارټری دي د هغوی مخنیوي وشي او کوم چې حکومت سره رجسټرډ نه وي هغې دي رجسټریشن وشي.
تاسو پته ده اوس نوی هیلتھ کیئر کمیشن جوړ شو او د اشتهار مقصد هم دا دی چې قوم هم خبر شي، عوام هم خبر وي چې داسې کلینک وي او دا کلینک والو ته هم دغه ده چې خپل رجسټریشن وکړي.
د پامل ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې سیکرټري دا هم ویل چې هیلتھ کیئر کمیشن یا هیلتھ ریګولیټری اتارټي تر اوسه باندې په صوبه کې پسونو جعلي او غیر رجسټرډ کلینیکونه او لیبارټری بندې کړي دي او د دوی مالکان یې په لکونو روپو جرمانه کړي هم دي. دوی زیاته کړه چې سبا نه نیټې 13 وروسته به په ټولو صوبه کې د دغې خلکو په ضد سخته کاروي کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدونکو په پښتونخوا کې د سحر 9:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نه د وخت مهم خبرونه وو.
چارواکي وایي چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا په پېښور، چارسده او نوخار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله یو کم 10 کسان وژل شوي او یو نیمه سلنه زیات ژوبل شوي دي. بلخوا د لیډرینګ هسپتال لخوا مشال ریډیو ته په یو استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وژل شوو کې 19 ښځې هم شاملې دي او زیاتوي چې د وژل شوو شمېره زیاتېدای شي. په پېښور کې د موسمیاتو د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په پېښور کې د طوفاني بارانونو او سیلۍ لړۍ به نن ختم شي او زیاتوي چې نن به د څه وخت لپاره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او غرییزو سیمو کې دا لړۍ دوام ولري. تېره ورځ د طوفاني بارانونو د پېښور ښار په شمول په خوشا کلیوالو سیمو کې په لسګونو کسان وژلي او په سلګونو یې ژوبل کړي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه نوې ډیلی ته ځي. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند اجمل عبید عابدي تېره ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ولسمشر د سفر په اړه وویل چې دغلته کې به ښاغلی غنی چارواکو سره د امنیتي، اقتصادي او د کرنې په مسایلو خبرې کوي. افغان حکومت وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد وسلوال ځواکونه د هر ډول ګواښ ته مقابلې توان لري. د افغان حکومت لخوا دا بیان په داسې حال کې خپریږي چې څورې مخکې وسلوالو طالبانو د خپلو د سپرلي د عملیاتو د پیل خبر ورکړی. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې چې 2500 نه زیات کسان یې وژلي، یوه ورځ پس نوو ټکانونو بیا نارامي خوره کړې. د دې زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوجیکي سروې په اداره د ریختر په پیمانه 6.1 درجې ثبت شوی، د چین سرحد ته نږدې په سرخار کټمنډو کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور وو او د 500 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. امنیتي چارواکي او د روغتونونو سرچینې وایي پرون په عراق کې بمي چاودنو لږ تر لږه 22 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل.
اوریدونکو مهم خبر نه مور ده چې مجید بابر وړاندې کولو سورزو اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار احمد الله ځنی پاکستانی مطبوعات کتری او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
مشرق ورسپانه خپل اداریا په کنټونمنت بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنت بورډ په 24 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8 پاکستان تحریک انصاف 43 د ایم کیو ایم 19 پیپلز پارټۍ و جماعت اسلامي 6 عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورسپانه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمہواري د فوز په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړېدای شي. نو جواب یې نه دی او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوز تعینات کول ممکن نه دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنت بورډ کې انتخابات په پونم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د اوس نه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ولس کال وروستو د 24 کنټونمنت بورډ په 199 واټس کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورسپانه لیکي چې کنټونمنت بورډ انتخابات د سېنات وروستو یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ وو او د انتخاباتو په پورمن او جمهوریت طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه او همدا نظم و ضبط راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی او په پدی عمل کی اصل قوت د ووٹ دے او ووٹ د پیسو په زور د اخستو روایت اس ختم دل پکار دی چې ایماندار او باصلاحیت مشرولی مخه تراشی. ایکسپریس ورسپان خپل اداریا د خیبر ایجنسی وادی تیرا په مختلف سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایی لیکلی ده. ورسپان لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول نه ترهګر وجلی دي او یو شمیر یې جوبل کړی دي. ورسپان لیکي چې په قبایلی سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړی دي او د اپریشنونو د کامیابۍ د دې نه اندازه کېدی شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس راځو نړیوال مطبوعات اوریدونکو. د هند ورځپاڼې لیکلي دي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهدې به نه یوازې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخوا جزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستی او کیدی شي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نواب شاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ ته اقتصادي لارې پرانسته کیږي. څېړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه ووته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې با دغه د ایران د ګیس یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته د دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه یې هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ لخوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوې ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اړخ ته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په نیپال کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې او د هغې د نویو ټکانونو د تلفاتو شمیره له 2500 اوړېدلې ده. د راپورونو له مخه د ژغورنې ډلې له کنډوالو لاندې د پاتې ژوندیو کسانو او مړیو د لټې په حال کې دي. د دې زلزلې ډېر تلفات د نیپال پلازمینې کټمنډو ته په نږدې پرتو سیمو کې پیښ شوي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د شنبې ورځې زلزله په تیرو 1980 کلونو کې په نیپال کې تر ټولو سخته زلزله ده چې د ژغورنې د ډلو له فعالیت سره سمې د تلفاتو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. په دې ډله کې هغه 13 کسان هم شامل دي چې د نړۍ په تر ټولو جګ غره ماونت ایورست کې د زلزلې په نتیجه کې برف کوچ لاندې کړل او مړه شول. د پلازمینې کټمنډو په ګڼمیشتو سیمو کې خلکو پرون هم د زلزلې د نویو ټکانونو له ویرې له ودانیو لرې اوار ډاګونه لټول او راپورونه وایي چې په ټول نیپال کې پرون اول مورز لسګونه زره کسانو شپه له کوره بهر تېره کړه.
د خونړۍ زلزلې د چین سرحد ته نږدې د کټمندو په مرکزی برخه کې چې د لرغوني کټمندو په نوم یادیږي د څو پیړیو یو زوړ معبد څو برجونه او ګڼې ودانۍ ونړولې. د زلزلې مرکز چې شدت یې د امریکا د جیولوژیکي سروې په اداره کې د ریختر په مقیاس 8.8 ثبت شوی د کټمندو په شمال ختیځ کې تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژور و او د 50 کیلومترو په ساحه کې پرتې سیمې یې ځپلې دي. خو د زلزلې د نویو ټکانونو شدت د ریختر 6.1 درجې و چې د هند پلازمینه نوې ډیلی هم ولړزوله. له شپېتو زیات کسان یې ووژل او د ښار تر ځمکې لاندې اورګاډي سیستم یې له خنډ سره مخامخ کړ او همداراز له چین او بنګلادش څخه هم د تلفاتو خبرونه رارسېدلي. د نیپال د خونړۍ زلزلې په اړه د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آزیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم بحث وشو. د مالیزیا د بهرنیو چارو وزیر انیفا امان د غونډې په څنډه کې یو خبري کنفرانس ته وویل د آزیان د بهرنیو چارو وزیران په دې سخته شیبه کې خواخوږي څرګندوي. موږ چمتو یو چې د نیپال، هند او بنګلادش له حکومت او خلکو سره په نړیوالو مرستو کې برخه واخلو. امریکا، برتانیا، پاکستان او څو نورو هیوادونو د ژغورنې او لټې په عملیاتو کې ګډون کړی، خو د راپورونو له مخې د مرستې عملیات د دې هیواد په غرنیو لرې پرتو سیمو کې تر اوسه نه دي پیل شوي. ملګري ملتونه وایي چې د نیپال روغتونونه په مړیو ډک دي او د ناروغانو د ساتنې لپاره ځای او صحي عاجل امکانات نشته. په 1940 میلادي کال کې هم په نیپال کې یوه خونړۍ زلزله شوې وه چې څه باندې 8.5 زره کسان یې ووژل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو
ډوچویل ریډیو په خپل ویبپاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو نه علاوه د داعش وسلوالې ډلې بخنه غواړم. اوریدونکو، ډوچویل ریډیو په خپل ویبپاڼه یو راپور کې ویلي دي په داسې حال کې چې افغانستان کې اوس د وسلوالو طالبانو نه علاوه د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه هم مخې ته راغلي. د دې هیواد ځینې شتمن خلک امریکا او یورپ ته او زیاتره بېوسه خلک یې بیا پاکستان او ایران ته په هجرت کولو مجبور شوي دي. زموږ همکار منور شاه دغه راپور کتلی دی او د دې نه تاسو ته مهمې برخې وړاندې کړي.
په افغانستان کې د 13-15 کلونو راهیسې روانې بدامنۍ که یوې خواته په لکونو خلک وژلي او جوبل کړي دي، نو بلې خواته یې په میلیونونو د دې هیواد نه وتلو ته مجبوره کړي هم دي. د المان غږ ریډیو په دې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د شوروي یرغل نه پس افغانانو د خپل وطن نه د وتلو سلسله شروع کړې چې د 13-14 کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ هم د مهاجرت دغه لړۍ په ودرولو کې ناکامه شوې ده. د دې ریپورت تر مخه خواوشا 8 لکه افغان مهاجرین د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. دا راز د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې د شمیرو تر مخه څه د پاسه 6 لکه 80 زره افغانان په خپل وطن کې دننه هم کډوال شوي دي، خو ځینې ریپورټونه وایي چې دا شمیرې د حقیقي حساب نه ډېرې کمې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټول افغانستان آبادی خواوشا 3 کروڑه ده. د افغان مهاجرینو هغه خلک چې تعلیم یافته او شتمن وو او یا یې په یورپ او امریکا کې خپل خپلوان وو غربي نړۍ ته تللي دي، خو کوم خلک چې بې تعلیمه او غریبانان وو هغوی زیاتره په ایران او پاکستان کې سرپناه اخیستې ده. د ریپورت کې راغلي په دې وروستیو کې د افغانستان نه په وتلو کې زیاتره هغه خلک شامل دي چې د نړیوالو ځواکونو او مرستندویه ادارو سره یې دندې ترسره کړې دي. د المان غږ ریډیو دا ریپورت وایي چې د افغانستان په مهاجرینو کې هر ډول خلک شامل دي، یعنی اول یې د شوروي یرغل له وجې نورو هیوادونو ته کډه شوي وو، نو بیا وروسته د مجاهدینو له وجې هم ډیر خلک بې کوره شو. دا راز د بدامنۍ د ختمولو په نامه چې طالبانو واک ترلاسه کړو، نو د هغوی له ویرې هم زیاتره خلکو وطن پرېښودو. او بیا چې نړیوال ځواکونه د دې هیواد د امن او استحکام لپاره ورغلل، نو د وسلوالو طالبانو د بریدونو او بدامنۍ له وجې هم د خلکو د وطن نه د وتلو لړۍ جاری پاتې شوه. اوس چې په دې هیواد کې د ملي یووالي حکومت جوړ شوی او نړیوالو ځواکونو هم په دې هیواد کې خپل جنګي مشن ختم کړی، لا هم بدامنۍ ختمه شوې نه ده، بلکې اوس پکې د وسلوالو طالبانو نه علاوه د اسلامي دولت یا داعش په نوم نوې وسلوالې ډلې هم ترهګر بریدونه شروع کړي دي چې له وجې یې افغان ولس ډېر اندېښمن شوی دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوردون کو تاسو د مشال ریډیو سهارنۍ خبرونه اوري په ریډیو باندې او کو غواړی او انټرنیټ د سرین تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه اوریدئ شئ، تاسو دام کولی شئ چې موږ د زموږ د خبرونو په اړه باندې خپل تجویزونه مشورې راولېږئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکو او د خبرونې په دې برخه کې ستاسو دپاره د کرن خان په آواز دغه سندره وړاندې کړو.
پما صرف د دهر ظلم هاغه ګران کوي، پما صرف د دهر ظلم هاغه ګران کوي، خو چې سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي، پما صرف د دهر ظلم ہاغ گرا نکری نن میرا غریب دا یار دا مخبر بن جمع کلی دا ہسے چاوے لیچے منزنا کا فران کوی پوچھے سوا پوٹی تو سترگو پیار مان کوی بما صرف دے دہر ظلم ہاتھ گرا نکری سدرے تاوان کوی پوچھے سوا پوٹی ٹوستر گو پیار مان کوی بما صرف دے دہر ظلم.
دا مشال رادیو دا دوشنبه یا گل دورزی 19 پروگرامونا
ستونزے او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په ننګرهار کې په لومړي ځل د وینې انټرنیټي بانک پرانستل شوی دی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې به د وینې ضرورتمندو ته د وینې په پیدا کولو کې اسانتیاوې وړاندې کوي. نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د وینې د ورکړې دا انټرنیټي بانک په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې په نوښت د اتوار په ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د یو پریزنټیشن په ورکولو سره پرانستل شو. دا چې له دغه انټرنیټي یا انلاین بانک نه به د وینې ضرورتمندان څنګه ګټه اخلي، په دې اړه د ژوند خیریه ټولنې یو تنفعال غړي اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
په هر ولایت کې چې د چا وینې ته اړتیا پیدا کیږي زموږ ویب سایټ ته www.jwan.af ته مراجعه کوي. مثلا دوی او منفی وینې ته اړتیا لري، دوی په سرچ کې او منفی ورکوي، ولایت ځان ته ټاکي. موږ چې په دې ویب سایټ کې څومره د او منفی ډونران لرو دا ورته راوړي، هلته د دوی د کانټاکټ شمیره ده.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامهوال چې د وینې د انلاین بانک پرانیست څنګه غونډه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه بانک په پرانیستو سره به د هیواد په کچه د وینې اړتیا تر ډیره حده پوره شي.
اکثر واقعیاتو کې داسې د وینې د کمښت سره مخ کیږو چې هغه ګروپونه کم یافته یو همدارنګه د تلسیمیا د ناروغانو لپاره دغه مریضانو ته تازه وینه ورسیږي، دا هم ډېر ګټور دي. نو دغه ډیټابیس د فعالیتونو ترس کې به د موږ ډېر شمېر داسې ناروغان چې هغه تازه وینې ته ضرورت لري، انشاءالله هغه ستونزه به د دې ډیټابیس په فعالیتو سره حل شي.
د وینې د بانک د پرانستې دغې غونډې ته د تلسیمیا یو شمېر هغه ناروغان هم راغلي وو چې د ژوند خیریه ټولنې په هڅو ورته وخت په وخت وینه برابره کړې شوې وه. د ننګرهار د هنرمندانو اتحادی مشر استاد کمین ګل چې درې سره بچیانې د وینې په سرطان یا تلسیمی اخته دي او هرو پنځلس ورځو کې ورته یاد ټولنه وینه برابروي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
د دغه ټولنه نه مننه کوو چې هر وخت مونږ ته قضا کړی دی وینې مونږ ته خلک حاضر کړی دی او ماشومانو ته وینه ورکړي.
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی هم د وینې د رضاکارو په لیست کې نوم ولیکه او له مخې سره یې خپله وینه اتیا کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې ولایتي اداره به د ژوند خیریه ټولنې په هره برخه کې ملاتړي وي.
زما د وینې ګروپ مثبت ایو او ما خپل یو اندازه وینه دغه پروګرام ته اهدا کړله. زه باوري ما چې زما وینه باغ خلکو ته رسیږي چې هغوی ورته اړتیا لري او د هغوی ژوند ژغورل کېدلی شي.
د ژوند خیریه ټولنې مسؤلین وایي چې دوی د تیرو دریو میاشتو په دوران کې چې د وینې د ورکړې کمپین د فیسبوک په پاڼه پیل کړی و، تر اوسه یې 15,000 سی سی وینه له خپلو رضاکارو څخه د وینې ضرورتمندانو ته راټوله کړې او له دې نه علاوه یې د بېوزلو لاسنیوی هم کړی او په راتلونکي کې به خپل فعالیتونه د خیر نورو کارونو ته هم وغځوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
بلایسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه. مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست زے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے وا دا زے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
په خیبر قبایلی سیمې د جمرود پرس کلب د کلتوري څانګې او د جمرود ادبي ټولنې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره ترسره شوه چې د سیمې یو شمېر شاعرانو او ادیبانو پکې برخه واخیسته. لیکوالانو پکې د امن په اهمیت خپل کلامونه وړاندې کړه. راځئ چې دغې مشاعرې حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رالیږل شوي راپور کې وو.
اوس د جمرود د سیمې یو بل زلمی شاعر ریاض اپریدی صاحب ته خواست کوم چې هغوی هم د امن په حواله کسې لیکلي وي چې مونږ ته واوري.
نور خلک په مینه محبت باندې مړیږي نه، ستاسو جنګونه دې زیاتیږي او کمیږي نه. صدر باندې شوي پښتنو، صدر باندې شوي پښتنو، ستاسو په کابل کې مدو مدو جنګونه دي، ستاسو په کونړ کې تل جړا ده او ویرونه دي، ستاسو په خبر کې دندوکار دی او بمونه دي، ستاسو د سواد په لمبو سوي نخترونه دي، ستاسو زړونه کاڼې دي په ځان باندې خوږېږي نه ستاسو دا جنګونه دي زیاتېږي او کمېږي نه څه در باندې شوي پښتنو څه در باندې شوي پښتنو
زه نفیس افریدي صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی هم د امن په حواله کلام لیکلی و چې مونږ ته واوري. نفیس افریدي:
نور د هر قسم جنګونو مې نفرت دی، یو د سترګو جنګ کوم دا مې عادت دی. نوم د کرکې د فساد دی جنگ دی ورک شي، او نوم د امن دی په کار خو محبت دی. مینه مینه نشته د لالچ کیسې تر څنګ راوړي، او دلته چې د امن په نوم راشي هغه جنگ راوړي، او ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخیستی دی. ناوې د وطن مو د بارودو بوی اخیستی دی، او هغه زلمی کوم دی چې غاړې ته لونګ راوړي.
د امن مشاعرې صدر پروفیسر ډاکټر محمد اسلم تاثیر صاحب ته خواست کوم چې د امن په موضوع په دغه موقع باندې د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړي.
امن کی جہان خرے، خیر کے ہر انسان خرے، جنگ دا بدحالے سبب ورکی نم نخان خرے، امن دا دنیا دا خوشحالی لری سامان، امن 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 غوارم امن پا جہان، امن دا تعلیم رنا، امن خوشحالی خاندہ، امن دا بہار زیرے، امن دا جوندن بقا، متل دیویس پر لے دا امن را مشا خزان، امن 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 غوارم امن پا جہان.
زه انجینیر جهانگیر جنون صاحب ته خواست کوم چې هغوی مونږ د امن په حواله باندې په خپل کلام باندې ونمانځي.
سره د علمه هر سړی جاهل دی پته نه لګي، او یو پښتون د بل پښتون قاتل دی پته نه لګي. دی زمونږ په منځ کې چې قاتل زمونږ د وینو دی، او څوک دی د کوم ځای دی او کوم خیل دی پته نه لګي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پېښور کې یا په کوټه کې مونږ په اصل کې یو ټي وي دیزک ډېر وو، خو چې کله فاټه ته لاړ شو هلته کې مونږ ټول خلک ریډیو اورو.
خو بلخال خو مونږ بالکل هر یو د هر چا نه خدا عمران خان دی او د تر القادرې دی او نواز شریف ته خبرې په سره خرڅې دي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز ته کتنه کوي.
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانبدار چکیم خالق تا حکومت سپورٹ ور کے ا دے حکومت تعریف بن گئی او چکیم تا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ ودر دریمی ا بیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی چ دا کنا کہ پ معاشرہ کی دنن موجود ہوئی او کد سٹیٹ پ ادارو کی دنن غول میڈیا دے خزائر دا کار خست دی.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
بچی د پارا پجون سزا غواړي بچ بیا بیا غواړي مور دعا غواړي د خپل بچی د پارا پجون سزا غواړي ما ورته ډیر وایل پرلی نشتا دے التا زوانی زڑی گی التا پرلی نشتا دے التا زوانی زڑی گی لالیا